ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی همکارم احمد تکل با شماست. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیاد تمنه نکم سرور صاحب قدر من آوریدون که تست سلام رنده کم. دنن رزی؟ دنن رزی در لمره یو ساعت اخبرونی آوریدو تا محرکلی کم در اخبرونه بیا هم در شمشاد زدران په تخنیکی لرخون آورنده کیگی. قدر من آوریدون که در خبرونه دیر برخه در ازاده راژیوی مجله در اونیس پروگرام لپاره زنگری شوی خو پا لند خبری برخه که باواره چه در افغانستان دفاع وزارت وایی هغه یو سلو نه پنزوس الوته که چه متحد ایالاتو اجمنه کری و تر 2000 کال پوری افغان هوایی ځواک تور کول کیگی.
دمو اصلی موسیقی مخبور که دو ده د وطن فولکلوریک شایان دی فولکلوریک نغمی دی فولکلوریک شیرونه دی حتی د موږ په خوانی سندرغاړي او سرو پورو د صحنې نه دسته کېدو په حالت کې دی نور څوک نشته چې کار پیو.
دا د حفیظ گردش آواز دی د هغه سندرغاړي آواز چې د ډېر د ټلویزیونونو پر پردو نه راڅرګندېږي. نن د ازادۍ راډیوي مجلې په 19 پروګرام کې له ښاغلي گردش سره د زړه خواله کوو. خو تر هر څه مخکې قدرمنو اورېدونکو تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم. افغان چارواکی وای پاکستان ځکه د افغانستان پر ختیځو سیمو د توغندیو حمله کوي چې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی. جرمني څارنوالانو د هغه افغان کډوال لپاره چې خپله عیسویت ته اوښتې مېرمنې تیر کال ووژله د ابدي حبس غوښتنه کړې او د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې درویشت ملکي وګړي وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ځکه د هیواد پر ختیځو سیمو راکټي توغندیو راکټي حملو ته دوام ورکوي چې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل د ملي اردو ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د پولې له بلې خوا هر توغندي ته بالمثل ځواب ووایي.
پاکستان باندې نړیوال فشارونه دي او ورځ په ورځ باندې پناه کیږي. دا هم زموږ د هلو ځلو د حکومت د مثبت سیاست په نتیجه کې دی چې پاکستان انزوا خواته ځي. بل زموږ سرحدي قطعات چې دي هغوی ته موږ امر کړی دی هر ځای نه چې پیل کیږي دوی په مقابل کې عمل وکړي.
له دې مخکې د کونړ ولایت اوسیدونکو او چارواکو ویلي وو چې پاکستان د شنبې په ماښام 150 توغندي پر دانګام او سرکڼو ولسوالۍ وویشتل چې څلور ملکي افغانان یې ټپیان کړل. پکتیا ولایت د وارداتي برېښنا ازمایشي جریان ورسېده. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ازمایشي برېښنا له کابل څخه لوګر او بیا پکتیا ته انتقال شوي څو د لارې په اوږدو کې احتمالي تخنیکي ستونزې تشخیص او حل شي. چارواکي وایي دا د احتمالي ستونزو له حل وروسته به په راتلونکو څو ورځو کې لوګر او پکتیا ته دایمي برېښنا ورکړل شي. دا اقدام د افغانستان د جنوب ختیځ ولایتونو لپاره یو لوی لاسته راوړنه بلل شوی. له دې مخکې د لوګر او پکتیا ولایتونه د برېښنا د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ وو. جرمني څارنوالانو د هغه افغان پناه غوښتونکي لپاره د ابدي حبس غوښتنه کړې چې تیر کال یې خپله مېرمن ووژله. دغه کس خپله 38 مېرمن وروسته له هغه ووژله چې هغه مسیحي دین ته واوښته. نوموړی تورن دی چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې خپله مېرمن له دو زامنو سره چې یو یې 11 او بلې 15 دی په چړې ووژله. د تورن کس نوم نه دی اخیستل شوی. د جرمني د قوانینو له مخې هغه که مجرم وپیژندل شي په 40 بند به محکوم شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې درویشت ملکي وګړي وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په قربانیانو کې 4 تنه ماشومان دي. د ټولنې ویلی اویا تنه نور دمشق ته نږدې په غوطه سیمه کې د سوریې د پوځ په هوایي حملو کې ټپیان شوي دي. په دې سیمه کې د فعالانو یو رسنیز مرکز هم راپور ورکړی چې د هوایي حملو په ترڅ کې درویشت ملکیان وژل شوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا شخړه وکړه. د امریکا سفیر نیکی هالی پر روسیې تور ولګاوه چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت لخوا په ختیځ ښار غوتا کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له څرګندو شواهدو سره سره په دې اړه د څېړنو مخه نیسي. میرمن هالی ویل د امنیت شورا له واضحو انتقادونو سره سره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول روان دي. روسیه چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي د ادعا بې بنسټه ګڼي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د میرمن هالی د څرګندونو په ځواب کې وویل د دې تورونو هدف دا دی چې د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن شي، په داسې حال کې چې د دې کار عامل قطعا نه دی پیژندل شوی. او رستای خبر، یو چینایی وګړی چې په پاکستان کې په یو انتقالاتي شرکت کې کار کاوه پرون په کراچۍ ښار کې په ډزو وژل شوی او یو بل ټپي دی. دغه کس چې چین ژو معرفي شوی 45 کلن و او په خپل موټر کې د نامعلومو کسانو لخوا په نښه شوی دی. د سند ایالت د کورنیو چارو وزیر سهیل انور د دې پیښې په اړه وویل چې وژل شوی کس له ځان سره ساتونکي نه درلودل. دا ډول امنیتي پیښې ډېرې معمولې نه دي. زموږ ځواکونو راته ویلي چې قربان شوي کس له ځان سره ساتونکي نه و بیولي. د کراچۍ پولیس وایي برید کوونکو پر دې چینایي وګړي لاس ډزې کړي چې یوه د هغه پر سر لګېدلې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر 2000 کال پورې به د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته 1950 الوتکې ورکړل شي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری وایي دا د افغان حکومت د 4 کلن پلان پر بنسټ افغان پوځ ته ورکول کیږي چې ورسره به د افغانستان هوایي ځواک په بشپړ ډول پر خپلو پښو ودرېږي. د ښاغلي وزیری په خبره دا مهال افغان هوایي ځواک د هیواد په بېلابېلو برخو کې په ورځني ډول له 50 تر 200 پورې حمایوي الوتنې او له 150 تر 500 پورې هوایي حملې ترسره کوي. په دې اړه جزئیات له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا لخوا د مرسته سوي بلک هاک هلیکوپترو په دوام په دې 1950 الوتکو کې چې تر 2000 کال پورې به د امریکا متحده ایالاتو لخوا افغان هوایي ځواک ته ورکول کیږي، بېلابېلې محربوي، ترانسپورټي او کشفي الوتکې شاملې دي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به د افغان هوایي ځواک وړتیا درې برابره سي او ورسره به دغه ځواک په بشپړه توګه پر پښو ودرېږي. ښاغلي وزیر وویل
د امریکا متحده ایالات 1950 سالو تکي او 4 لکه په پلان کې دي چې دا هوایي پوسټ ورکي، مګر د دې ترڅنګ بي پیلوټ الوتکې هم ورکي. دا اوس یو کمپلیکس په هلمند کې جوړ شوی دی، یو په مزار شریف کې جوړ شوی دی، یو دا اوس په کندهار کې جوړیږي. دا چې ختم شي بیا په جلال آباد او په هرات کې به کمپلیکسونه جوړ شي.
د دفاع وزارت دغه مقام وایي له شاوخوا یو کال راهیسې د کشفي بي پیلوټ الوتکو کمپلیکس په دغه هیواد کې فعال دی چې په خپل افغانانو لخوا اداره کیږي او سلا مشورې امریکایي روزونکي ورکوي. دوی وایي هڅه کوي چې دا کمپلیکسونه نور هم ډیر کړي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د دفاع وزارت د ویاند د ادعا له مخې د تیر کال په پرتله د افغان هوایي ځواک ورځني عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی.
هر ورځ زمونږ هوایي قوتونه د ځمکني قوتونو د حمایې لپاره د 50 نیولې تر 200 پورې حمایوي پروازونه کوي چې دا اکمالاتي او حمایوي، او د دې تر څنګ مستقلانه ضربې زمونږ هوایي قواوې اجرا کوي چې هغه د 150 تر 50 پورې هر ورځ مونږ کولای شو چې هوایي مستقلې ضربې واردو. نو دا هر ورځ جریان لري.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هغه 4 کلن پلان په بشپړېدو سره چې د افغان پوځ د ټولو برخو لکه د کماندو قطعاتو، انجینري، استخباراتو، کشف، توپچي، رادار سیستم او داسې نورې نیمګړتیاوې رانغاړي، افغان پوځ په بشپړ ډول پر پښو درېدلی سي. د دغو مرستو ژمنه د امریکا متحده ایالاتو ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا 5 میاشتو کې 8 بلک هاک هلیکوپتر افغان هوایي ځواک ته سپارلې دي. د افغان چارواکو په خبره اوس مهال له دغو هلیکوپترو څخه په تعلیمي برخو کې کار اخلي او زیاتوي د اړتیا په صورت کې به له دې هلیکوپترو څخه په عملیاتو کې هم ګټه واخیستل سي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر او په کونړ د پاکستان د پوځ د توغندیو د حملو په غبرګون کې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې له پاکستان نه ډیر ژر د همکارۍ تمه نشي کېدی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان پرون وویل پر کونړ د پاکستاني ځواکونو بریدونه ښیي چې هغه هیواد د تیر په څیر پر خپلو ژمنو عمل کولو ته چمتو نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان د توغندیو د حملو دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پیل شوي پړاو منفي اغیز ولري. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د پاکستان له ټولو ناغیړیو او نه همکاریو سره سره په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو پر بل د باور فضا رامنځته شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل کابل ته د پاکستانی پلاوی د وروستي سفر او په کونړ د پاکستانی پوځیانو وروستي راکټي حملو دواړو ته په پام سره وایي چې له هغه هیواده د ژر همکاریو هیله نشي کېدلی. ښاغلی فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په خبرو کې وویل که څه هم د پاکستانی پوځیانو د راکټي لو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم شکایت شوه، خو افغان لورې له هغه هیواد سره خبرو ته هم تر هغه دوام ورکوي تر کومه چې یوې نتیجې ته ورسیږي.
موږ د دې پلاوي له راتګ وړاندې هم ویلي وو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډېرې هیلې نه دي موجودې، ځکه پاکستان تل ژمنې کړې خو عمل یې نه دی کړی. دا وار هم همدغسې وشول. مهمه دا ده چې د اړیکو له ښه کېدو او له ګډې مرستې وړاندې باید اعتماد جوړونې ته کار وشي، او دا کار هغه وخت ممکن دی چې پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو د ښه کېدو او یو د بل شکایتونو او ګیلو ته د رسېدلو په هدف د پاکستان یو پلاوی د تېرې شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ. که څه هم دغه پاکستاني پلاوی د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او یو د بل هیواد ته د درناوي ژمنه وکړه، خو تېره شپه دغه هیواد له لوري د کونړ په سرکانو او ناړۍ ولسوالۍ راکټي حملو یو ځل بیا جدي اندېښنې راپارولې دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغو حملو له امله د یوې کورنۍ شپږ غړي ټپیان شوي او مالي زیانونه هم وراوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي و چې د پاکستان د راکټي حملو په غبرګون کې افغان سرتیرو ته د بېلمثل عمل امر شوی دی. افغان حکومت له څو کلونو راهیسې دا کوي چې د افغانستان یو شمېر سرحدي سیمې د پاکستان د توغندیزو او توپخانایي حملو سره مخ دي، خو پاکستان تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت لیدی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وضعیت دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پیل شوي پړاو منفي اغیزې ولري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او پاکستان د اړیکو په باب تازه مرحله پیل شوی، خو دا ډول سرغړونو دوام کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دغه نوي باب د پرانیستلو په برخه کې جدي اغیز وکړي.
ښاغلی مستغنی ویل افغانستان ته د پاکستان له راغلي پلاوي سره د داشان بریدونو د بندېدو په اړه هم جدي خبرې شوې دي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د نړۍ په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړې ده.
د بلومبرګ خبرونې په یوه لیکنه کې د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې ده. د خبرونې په وینا عباسي ویلي د افغانستان اوږد کړکیچ په نظامي لاره نه حل کیږي. دا پاکستان صدراعظم په یوه مرکه کې زیاته کړې چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې منځګړیتوب ته چمتو دی. خبرونه وایي پاکستان په وار وار پر خپله خاوره د هغه وسلوالو ډلو خلاف د کافي اقداماتو په نه کولو تورن شوی چې د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې بریدونه کوي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د پاکستان سره له همدې کبله د خپل هیواد د پوځي مرستو د ځنډولو اعلان وکړ او پر خپل ټویټر یې ولیکل پاکستان د امریکا د مرستو په بدل کې له درواغ او فریب پرته نور څه نه دي ورکړي. خبرونه دا افغان ولسمشر اشرف غنی هغه سرګندونو ته اشاره کوي چې د جمعې په ورځ پاکستان د طالبانو مرکز وبالا ویول د وسلوالو لیست او معلوماتي پاکستانی لوري ته سپارلی. ولسمشر غنی له پاکستان وغوښتل چې افغانستان ترې د عملی اقداماتو غوښتونکی دی. خبرونه وایي افغانستان تر دې مخکې هم په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې کلي له پاکستان سره ده، خو د کابل حکومت انتقاد کوي چې اسلام آباد د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د ګارډین ورځپاڼې بیا په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته دغلته د خلکو ترمنځ زیاتې شوې ویرې ته په اشاره وایي له افغانستان څخه یو شمېر خلک د وتلو په هڅه کې دي. ورځپاڼه د کړکېچ د نړیوالې ډلې د کابل میشتې څېړونکي برهان عثمان له خولې لیکي له هېواد څخه د افغانانو په ځانګړې توګه د ځوانانو د وتلو د یوې څپې شاهد دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې خلکو د راتلونکي لپاره هیلهمندي او پر سوله باور له لاسه ورکړی. ورځپاڼه وړاندې لیکي په تېر یو کال کې د وسلوالو د بریدونو زیاتېدو او په تېره یوه میاشت کې په کابل کې پرله پسې خونړیو بریدونو د افغانانو اعتراضونه راپورته کړي. ګارډین د یو شمېر افغانانو له خولې وایي څنګه کولی شي پر یو داسې حکومت اعتماد وکړي چې حتی د پایتخت کابل امنیت نشي ټینګولی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په شارجه کې د زیمبابوې په وړاندې د لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې زیمبابوې ته په 5 وکټو او 22 توپونو ماتې ورکړه. لوبه لومړۍ د زیمبابوې لوبډلې پیل کړه. په ټوله لوبه کې 140 منډې وکړې او 9 لوبغاړي یې آوټ شول، خو د افغانستان لوبډلې چې کله لوبه شروع کړه نو ښه وځلېدل او ورکړل شوی هدف یعنی د 121 منډو هدف یې د 5 لوبغاړو په سوځېدلو په 15 اوور کې پوره کړ. د افغانستان لپاره ډېره ښه لوبه نبی وکړه د بیټنګ په برخه کې یعنی د توپ وهنې په برخه کې چې په 14 توپونو یې 40 منډې وکړې. همداراز محمد شهزاد چې پرونۍ لوبه یې له 1 کلن ځنډ وروسته لومړۍ لوبه وه 40 منډې وکړې په 11 بالونو باندې. ورپسې بیا شفیق الله شفق 14 منډې وکړې په 9 بالونو باندې. او همداراز د بالنګ په برخه کې د راشد خان 3 لوبغاړي وسوځول او شرف الدین اشرف 2 لوبغاړي وسوځول او محمد نبی یو، ګلبدین نایب یو، افتاب عالم یو لوبغاړي وسوځول او د دوی د هڅو په نتیجه کې و چې د افغانستان ټیم بلاخره دا لوبه وګټله. البته د یادونې وړ ده چې په مجموع کې د افغانستان لوبډله د زیمبابوې له لوبډلې سره 1 لوبې کوي، یوه یې تیره شوه او بله به یې نن شپه وي چې دا به هم 40 اووریزه وي. نننۍ لوبه هم د ماښام په 9:30 بجو د کابل په وخت البته پیلېږي، خو 15 نورې لوبې هم د دوی دواړو ترمنځ د دې دواړو ټیمونو ترمنځ په پام کې دي چې هغه به یو ورځنۍ یا ون ډے انټرنیشنل لوبې وي او دا لوبې به د فبروري په 9 په 11 او په 13 او په 14 او وروستۍ به یې په 19 نیټه ترسره شي. دا لوبې په شارجه کې کیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له استاد حفیظ الله گردش سره مرکه اورئ. حکمت الله نورزی د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
سرنده غږونکی استاد عبدالرشید سروری چې د ماشینی په نوم مشهور په کابل کې وفات شو، نوموړی د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې یو شمېر هنرمندانو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کارکوونکو او د ارواښاد استاد سروری خپلوانو ګډون کړی و. استاد عبدالرشید سروری د استاد دوری لوګری زوی او د استاد سلام لوګری ورور و چې 80 کاله مخکې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دیناو کلي کې زیږیدلی و. استاد سروری ماشینای د هیواد مشهور سرنده غږونکی و چې د موسیقي په برخه کې لومړنۍ زده کړې لا خپل پلار څخه کړې وې او 50 کاله یې په خپلو هنرمندو ګوتو سرنده وغږوله چې د دلوي میاشتې په 9 نیټه یې لا دې نړۍ سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي وروستیو نامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ګواښونو د رسنیو او خبریالانو کارونه له خنډ سره مخ کړي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین رسنۍ او خبریالان هغه وخت ګواښي چې په خپلو راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي. نوموړی له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا رسنیو او افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر 40 ډیر سندرې لري، د غاغه او نرمی نواله او نری فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خوږ غږ په مټه د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، ته هم ناپیدا یې.
گردش صاحب، ډیر موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ. له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
ولا، د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره، راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي سانه شیان نه لرم. اگر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو 2 هفتې مخکې 3 هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای. په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره خو کی ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس سپتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور هم سپتوم، له خیره چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون د خوانه کې لپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلیپ په توان زه نه لرم چې شخصي کلب کوم، بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغوی بیا نشرې کړي. نو فعالیتونه مې هغه دي، یعنی تقریبا 4 نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام یو بل دوست دی، ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډېر نږدې دوست دی، هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شیان چې لرې ته آډیو ثبت کا، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یو پارچه نمونه ثبت کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغه سې ده او که نه، که همغه سې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. گردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرئ په تلویزیون؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، هغه څه چې ته وایې چې لا درکه یم. تقریبا څوارلس پنځلس کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې ان رسمن کوم هغه نه لرم، خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه پنځه پارچې نورې ثبت کړم شاید څلوېښت نه واوړي. دغسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقی د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقی داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول له هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي، له هغه وروسته به بیا راغی، بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې. یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماتراسو. په مجموع کې د موسیقي په حصه کې یو څه راته ووایاستئ، د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
درته صاحب داسې خو بیا داسې د مرکه به سیاسي سي؟
نه، همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی، څه کېږي. یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده. همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري، همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته. لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه دپاره، اوس موږ د هېڅ دپاره معیار نه لرو. که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا څوارلس پنځلس کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري، همغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و. یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله، یو کمیټه به و د افغانستان کې، شخصي راډیوګان نه وي، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه، دوه پارچه، درې پارچه به یې وویلې. دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ چې شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري، غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک تی خوان واخلي.
گردش دو شیان می یاد کلو پده ورستو که هر هر چوک هم ده خبره کهی ده سر و دلائی او یو بل هم خبرم که یو های سریلا ده. ده دو در اصطلاح و پیسه که میو چه لند را تو هسته دوستان بپرسی چه سر چه توایی، لای چه توایی او سریلا چه توایی؟
سر حقا مطابقت ده غگ ده موسیقی آلات و ده غگ سره چه مطابقت کهی سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی. دا سر شو، پوښ می
دا لکه د رباب تارونه چې سرکه او یا دوا درې او د نور بچکی ور سره سرکه، دا غږونه په مجموع کې د ونرمند غږ، سندرغاړی غږ او د الوغ غږ سره ولګېده. دا سر
او چې څونه سره ښه لګېږي، هم دونه ورته وایي چې دا سوریلا ده، یعنی دا سړی سور دی په خپله. سوریلا دغه ته وایي، څوک چې په سور سندرې وایي، په سور غږ وباسي، هغه ته موږ چه وایو؟ سوریلا وایي. دا سړی سوریلا ده. دا سور چې دی، دا په دوه رقمه ده. یو موږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده. فکر د شو چې بس شروع کې بس پسور د خاندان کې مثال یی زین غغونه دي چې هغه بیا دغه تمرین ته ضرورت لري یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي غغونه وباسي ها دغه وروسته بیا دغه ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي د سور په چوکاټ کې ولېږي بیا سور کیږي
دا خو سور سو لای بیا څه رقم شي
لای ګوره دغه تال مو چورته وایو تالونه دي کنه تال د تبلې ضرب یا هغه دلته تال وای لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفه تعقیبه هغه ته بیا لای وای چې ته هغه سره حرکت کړې دوی چې دا په لای برابر ده
په دې عسکري کې وایي اصطلاح وه دا پښې چې بې وهلی بیا به ویل وایي ډمې ډوله بېږي
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده فکر د شو هغه لای ده نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي ما مخکې ویلې چې دغه زمي مثال دغه درته وایم د سرو د لای ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سور لري ښه لای لري کنه او زه بیا دې طرفدار یم چې سور او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې بیا هم کوم یو وخت کې زه لاړم امتحان مې ورکوه د اواز نو استادان ناست ول استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و تبلې د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه نو یو لک راغی خاندان شروع کړ چې داسې معلومې ده چې چا سره شاګردي کړې ده او خط تیار وو نو کله چې د هارمونی واخیسته او سندرې وویل او څنګه سرګمونه پکې د کتو پورته کنه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلې بچیم یګون کار دیگه کده نمیتونی الک سیده چې استاد ولې ما دونه وې زه پیګم تا ډیر زحمت وستلې تا شاګردي کړې ده دا تا سرګمونه معلومې چې تا ډیر زحمت وستلې او بچیم ویل د میسادو ته هیڅ کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدي غونډه کنه چې ته مات میمره مشنوسی ویلی او استاد تا پیژنم ته خو استاد هاشم یې کنه ویلی د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو تلویزیون کې ثبت دی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسو کې نشرای بچیم وې ساتای مو به کیفیت اس
نو جالب ټکی ته ما بشاره وکړه البته دا د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دی درته سه استاد وغه چې ذکر را کله اورم دا ایوب استاد ور لوار از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ دی خدای دې روح کی راته کدی سید دوی وسندره راته زمزمه کوي
ولاته خو د سې یو چا فرمایش وکړه چې زه ځان سره شرمېږم واقع درته وایم چې زه د ایوب استاد سره کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم ایوب دې ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه او تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتای لکه چې کړی ده زه فکر خبرې څو پوښتنه نه کوي خو ورکه کدی نه به تیر شو دې وطن کې اصلا بیا بس خاصی ده د هر څه د هر څه نو زه نه پوهیم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم کنه خو یو طرز دی خو ډېر جګه م راځي پور کې جګ راځي پور بیا وایي چې دا پور چې شی دی د انترې یا د بل فار د آخري جګ هغه ته پور وایي کنه
راته وی وای نو توکل په خدای
زه به ورو ورو وای چې زه تمرین نه لرم ډېر وخت کېږي چې سندره مې ده ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو ورو به وایي صحیح ده راشه جانانا شمه ربانا راش جانا شمه ربانا لیو نئی کیگم ستال هجرانا لیو نئی کیگم ستال هجرانا راش جانا دا ستا دستور گو بلا پمائشا او گو رہا میں خواتا میرا عشا او گو رہا میں خواتا میرا عشا دزړه ارمان شمه ربانا دزړه ارمان شمه ربانا لیونای کېګم ستاله هجران لیونای کېګم ستاله هجران راشه جانا ما او خدای دی وګی چې
ډیر زیاته مننه کور مدان سره د دې چارمونیم نه و ما هغه خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې harman shamme rabana jeevane ki gam kali jirana jeevane ki gam kali jirana rash jana na shamme rabana लेवने की गम आले जिरान
मा लेवने की गम। दर्दी से अक्सर अस्ताव संदरिच मा अवरेदली दी युवा बरखाए फुलक्लोर दा युवा बरखाए फरजन दा आफस साहिबो दा मशरान और शायरी दा पुरुस्तो कलुनो की मा दा हमजा साहिब दा नंग्याल साहिब दा दुई शायरी اکثر ویلی و بیا کلونه ډیر تیر سو په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دي که هماغه
که ووایم چې پخوانی دي ته به وایې چې والله تا خو هیڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي حتی ډېرې سواد نه لري خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې دغه شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو وایو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلی یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چې دغه سندره ثبته کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچول ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ به چیرې لامې ده د ننګیال صاحب بل مصنوعي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربان سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي او څه نور داسې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخپوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شایان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پېوکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده ده او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې دیواز مونږ دولت باندې اکتفا ونه کو، دغه زمونږ فرهنگیان، دغه زمونږ تجاران، دغه زمونږ هغه کسان چې وی د دې توانمندی او قدرت لري. خیر دی دوی دی اوس ګامونه پورته کی، دا ځینی سندرغاړي دی، مثلا ممثلین دی، مثلا نور هم دغه سي دغه خلک سره راټول کی، پدې باندې کار وکي، او څه مصرف خواړي خطابان. نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته دا ډیره پیسې ټولول او ملاک خوان کوي چیرته وړي ځان سره.
ګردش صاحب پدې اله چې ویده را ویښي او هغه چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي سي، او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لگم ہم رم لگم راج بے وفا، خوگا نگار زماستا پمینم، رم لگم ہم رم لگم
اخلاق او ارزښتونه نسبی دي. ممکن موږ ته یو څه د خپلو منل شویو اخلاقي قواعدو له مخې سم ښکاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنگونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاقي قواعد اغېزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان وو. په لارې تری وی لوی ډبرې لاندې د پړي غوندې یو تور تاو را تاو شی ولید. سودا یې شو چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ را واړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو را تاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل ښه کار وشو چې آزاد شوم. پوره دوه ورځې مخکې مې زور وهه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډیر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړیدلي غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري، که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم، که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې کابل در سره ککړی وی، نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د خو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منی چې مال مرګ ژغورلې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکی د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بل اخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو، که هر څوک دلته را پیښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تیرېدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هره خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل دا خبره به دې هم ومنم، زه دایی دوه نه، دایی درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي، که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لسه انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. آس وویل ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی، خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروباره لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي، حلال به یې کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته یې وویل لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازي را پیدا شو. دوی له تازي هم همدا پوښتنه وکړه. تازي وویل ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړي ته وویل دغو تو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړي وویل کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړي دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنې پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړي ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوښنېده او ورته یې وویل دوه چاخ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ راواړاوه، ویې ویل کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار نورې خبره ورغوڅه کړه. نه، مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې، ګیدړ وویل. ښه ښه، یعنې سړی په تیږه ناست و او تیږه یې؟ آس تازي او مار نارې کړې، نه بابا داسې نه و. ګیدړ وویل زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهېږو، تاسې را وښیاست ډبره چیرته وه، مار چیرته و، سړی څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودرول چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخ ته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ و ښه ښه، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته؟ خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړي سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرېد. سړي کڅوړه راواخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړي میرمن چې په کیسه پوه شوه هغه ته یې وویل عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لورېږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل، د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي، خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
ښاغلی حکمت الله نورزی خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یو یې د هیلو جنازې دي، دا فکر کومه چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه له سپین شعر سره او څنګه ملدیش سره علاقه پیدا شو
د سپین شعر او ادبی ټوټه ترمنز توپیر څه دی سپین شعر او ادبی ټوټه ډیر ورتهوالی لري خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبی ټوټه کې ادبی ټوټه د سیده نثر په ډول لیکل کیږي ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي ځینې ربطونه سره ولري خو ادبی ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډ کیسو ته لري دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیات سره به کچو او ډیره مینه می درس اور سره درلود نو ځکه می د کله کله شعر هم لیکي او نثر می هم لیکي چې اوس می هم په دې ورستوي کې می دغه د هلو جنازه کتاب چاپ ساو لند لند هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځیدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه می په وړو وړو جملو او په لند لند جملو کې راوړله
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لند ادبی ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوشکو غبار ما درته اوشکې پننواتو کړې خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم ما ته لا یاد دي هېر کړې مې نه دي چې ستا سره مې ورستۍ مخښه کوله خو سترګې مې د اوشکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه زه دې د ژوند له کتابه وایستلم خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس
نورځای صاحب یو بل شی هم راته ووایاست دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې او پخوا مو دا چا لوستې
ما په خوا ډېر لنډ کیسه لوستلې او ادبی ټوټه مې نه دی لوستلې لنډ کیسه مې ډېر لوستلې او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې و ناولونه و د هغه کتابونه مې ډېر لوستله او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېرې
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلې دي ډېر ځوانان دغه لیکي چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ شوي دي او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسی خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده یو لنډ دی یو ډېر شر لیکل کیږي په دا خاطر باندې فکر کوم
نورځای صاحب په دې ورستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي لنډکۍ کیسې هم لیکل کیږي د دې فرق په لنډکۍ کیسې سره بیا څنګه کو
لنډکۍ کیسې تر دې هم لنډې وي او توپیر دا دی چې هغه د سي هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لنډ دغه کې رسی نو دا به یو څه تر لنډ کې کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبی ټوټې او د لنډکۍ کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یعنی دا اوس تاسو ادبی ټوټه ول وستله ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي او هغه څوک چې همدای تخصص ته هغه باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واضح کی چې فرزند د سپین شیر او د خصوصیت څه دي، د ادبی ټوټي او د خصوصیت څه دي.
ستاسو خبره تر ډیره حدا پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې ورستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکی کیسې دی او ادبي ټوټې دی. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دی په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموز خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسې ترموز اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموز ډیره لري او سازان مدي هغوی دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو د ارلسو کلو کې موجودې وي، او کوم بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د ارلس واتیات خطر د ارلس درنیوي پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما وازنۍ هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچې د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي، نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوې شی راواخلي، یو نوې شی انتخاب کړي، او بل می هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښایم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښې سوي دي او ډیر کله د جنگونو ښکار سوي دی، د ډیرو ناخوالو ښکار سوي دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک ستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله. خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي و، راډیو و، تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خبرونه ولري او نورې بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستي دي چې دوی په کومه مخه هدف مې هدف یې څه و، مخه یې څه و، چې دوی ونیز یا ورځپاڼې راواخیستلې شروع یې کړلې، خو بیرته داسې د لنډې مودې په تیرېدو سره بیرته وځنډول سولې. او دا مې د دې د پاره هم دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼې یا ونیز جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني. په دې کې په مجموع کې په دې 13-14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری دوی دانی وی او راډیو تقریبا 12-13 راډیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخه چاپی راځي چې مجلې پکښستا، مثلا اونیزستا، اورځپانستا، جریدیستا او داسې نور
چاپ. څومره به فعال یوسم؟
یو ورځپانه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپل پانتون و محلنۍ و هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپانه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو 4 ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپانه هم درول سوې ده د مالی ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. همدا عوامل د تاسو په خیال څه و چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړل، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره درغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه، حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوې ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای او دوی خبرونه پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا شوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب راټول کړل، یعنی ډیر ستونزې دا وې چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونه کوي، بیلابیل مطالب خبروي. یعنی دغه دوه تلویزیونونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.